مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومني. ز بشیر غواخم او تاسو ته د لسو بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. د لسو څخه تر یولسو بجو په دې خبرونه کې موږ تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو. په اخر کې به تاسو د سولې پر لور خبرونه اوري. هیله ده چې تاسو را سره تر اخره پورې پاتې شئ. زموږ د ټولو خبرونه را سره په دې غړی کې واوري. موږ به دا هم کوشش کوو چې که وخت را سره پیدا شو تاسو یو سندره هم خپره کړو. راځئ چې اول خبرونه وکړو. په خیبر پختونخوا کې د ډینګي تبې له وجې د مړو شو شمېر لسو ته رسېدلی او په ټول پاکستان کې په تیرو څو میاشتو کې د پشکال بارانونو یو سل شپږ دېرش کسان وژلي دي. د پاکستان نه اهل اعلان شوي وزیراعظم نو شریف د سپریم کورټ دغې پریکړې خلاف اپیل کړی دی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشر وایي د امریکا نوې ستراتیژي د عملي کولو لپاره کار کوي. د خیبر پختونخوا صحت چارواکي وایي چې د ډینګي تبې له وجې دوه نور کسان مړه شوي دي. پرون د خیبر پختونخوا صحت محکمې خبرو کړو شمیرو کې بیلې چې دې سره له دې ناروغۍ د وژل شوو کسانو شمیر لسو ته رسېدلی. د خالي یشنبې تر ورځې پورې یو سل څلور اتیا کسانو کې د ډینګي وایرس ښکاره شوی و. چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د عامې پوهاوي ډنډشو اوبو ختمولو او سپرې په کولو سره د ډینګي د ماشي مخه ونیسي. پاکستانی چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې بارانونو او سیلابونو خواوشا یو سل شپږ دېرش کسان وژلي دي. د قدرتي افتونو د نظم ادارې پرون په یوه خبرپاڼه کې ویل چې ډېر زیان په پنجاب سند او خیبر پختونخوا کې اوښتی دی. د ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې بارانونو او سیلابونو له امله په وژل شوو او ټپي شوو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د امدارز د چراکو په ناد په شکل بارانونو زراعتي زمکي سړکونه او کورونه هم وجاړ کړي دي. د خبر پختونخوا په پېښور کې پرون په یو سیمینار کې سیاستوالو د قبایلي سیمو وکیلانو او نورو مدني فعالانو له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې د پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو وروسته باید قبایلي سیمې باید زر په خیبر پختونخوا کې شامل شي تر څو دا سیمه د جګړې په میدان بدله نه شي. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر مشال ریډیو سره خبرو کې د خپل ګوند دریز تکرار کړ او ویل چې پاکستان باید خپلې پالیسۍ بدلې کړي.
ترامپ خو که هر سوئی زما خو ترامپ سره کار نشته، زما خپل ملک سره کار دی. دا د پاکستان د قومي سلامتی تقاضا ده چې موږ دې په دې غور وکړو او موږ دې داسې خلک په خپل ملک کې پرېږدو چې هغوی په نورو ملکونو کې دهشتګردي کوي. دا الزام ټیک دی او که غلط دی، دا په خپل موږ ته قتل پکار دی. او دا وینا کول چې نه هیڅ د ټول الزام څه غلط دی، غلط وي خو تاسو خپل ګریبان کې وګورئ.
د اګست په یوویشتم تاریخ امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي د اعلان په وخت ویل په افغانستان کې به ځواکونه د جنگ تر ګټلو پورې پاتې شي. هغه پر پاکستان نیوکې وکړې چې د وسلوالو ملاتړ کوي. پاکستان دا نه مني، وایي د ترګرې په ضد جګړه کې صادق دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نو شریف د سپریم کورټ لخوا د هغه د نااهل اعلانولو پریکړه چیلنج کړې ده او پر ضد یې اپیل کړی دی. د نوموړي ګوند مسلم لیگ نون پرون په یوه خبرپاڼه کې وویل چې د خالي یشنبې په ورځ داخلو شوو کاغذونو کې ویل شوي نواز شریف د زوی په کمپنۍ کې د هغې تنخواه له وجې نااهله اعلان شوی چې دنه داخستې، نو ځکه دا غیر قانوني کار دی. په دې اړه پرون د پاکستان کورنیو چارو وزیر احسن اقبال اسلام آباد کې خبرلاند ته وویل سیاسي بے ثباتی او ګډوډي د پاکستان د ګټو سره د لوبو په معنا ده. نواز شریف دا غو لسو زرو درهمو ممکنه تنخواه له وجې نه اهل اعلان شو چې نوموړی نه واخیستې. د دې سیاسي ګډوډۍ له وجې زموږ اقتصاد ته تاوان رسېدلی. د سپریم کورټ د دې پریکړې له کبله څوارلس ارب روپۍ تاوان شوی دی. د جولای په اتویشتم تاریخ د پاکستان سپریم کورټ د پاناما لیکس په نامه د درغلیو پلټنو په کیس کې نواز شریف د یادی تنخواه نه ښودو له وجې نه اهل اعلان او د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړه. پر هغه تور پر شو چې نوموړي د آئین د دوه شپېتمې او درې شپېتمې دفعو مطابق رښتینی او امانتدار نه دی پاتې شوی. نن په تاجکستان کې د پاکستان، افغانستان، چین او تاجکستان چارواکي پر امنیتي مسایلو خبرې کوي. د پاکستان پوز په پرونی خبر پانه کې ویلي چې مشر جنرال قمر جاوید باجوا د غونډې ته ورغله او د تاجکستان دفاع وزیر سره ملاقات کړی دی. دا دوه ورځنۍ غونډه د یادو هیوادونو ترمنځ د امنیتي سلام مشورو د ملاقاتونو برخه ده. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن وایي د ترهګرو د پټنځایونو د ختمولو لپاره پاکستان سره خبرې روانې دي خو نه غواړي په دې اړه نور تفصیل ورکړي. نوموړي پرون ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې پر طالبانو به فشار زیاتولو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه
Well, the conversation with Pakistan will occur in private and that'll be
د اسلام آباد او واشنگتن ترمنز د تړلو دروازو تر شا خبري شوی او دا خبري به همداسې پاتې وي. په افغانستان کې به موږ د خپل سرتیرو شمیر زیات کړو. هغه مسله چې غواړم واضح کړم هغه دا چې د دغه مبارزې مشري افغان امنیتي ځواکونه کوي او هغوی ښه هم کوي.
یاد دې وی چې امریکایي په خپل نوې ستراتیژي کې ویلي چې افغانستان ته به نور ځواکونه واسي خو دا غوې د شمیر او لګولو د وخت پاړې معلومات نه دی ورکړي. القاعده وسوال ډلې مللې چې په سومالیا کې د دوی اړوندل شهاب وسوال ډلې یو مشر قومندان تیرمیش په یو امریکایي هوایي برید کې وژل شوی دی. د القاعده پرونی خبر پانه کې راغلی چې دا قومندان لیو برید روغ وات خو په دوهم کې پناه شو. هغه مهال د سومالیا چارواکو ویلو چې د هواد ځوکونو د بهرنیو اتحادیانو سره په شریکو عملیاتو کې علي محمد حسین وژل دی. نوموړی د علي جبل په نامه هم پیژندل کېده او ګڼو ترهګرو بریدونو کې تورن و. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس تاسو اوریدل شئ او په دې غړي کې تاسو ته د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل دراوړو. امریکای د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلانولو وروسته پرون په پېښور کې یو سیمینار کې ټینګار وشو چې قبایلي سیمې باید په خیبر پښتونخوا کې زر تر زره شامل شي ځکه چې په کار نه ده چې د پخوا په شانتې دا سیمې د جنگ لپاره وکاري.
اصلاحات خو ډیر زیات ضروری دي. دا څوک چې پکې رکاوټونه اچي دي دا علاقہ بیا میدان جنگ ته نه جوړول غواړي او لکه څنګه په مرزي کې کړي وو د روسیانو خلاف او د امریکایانو خلاف دا علاقہ استعمال کړه.
په جنوبی وزیرستان کې خلک شکایت کوي چې د غلطه پزمکه کې خښ شوی ماینونه د خلکو ژوند ګواښي او له حکومت غوښتنه کوي چې دا ختم کړي.
چې دا کوم مینینه دي او بالکل د فصل قسم کارل دي نو دا د لری شي او دغه د داسې اپریشن وشي لکه ترنګي ضرب اعظم.
د امریکای د افغانستان لپاره ستراتیژي لنولو وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي چې روس، ترکیه او چین ته به سفر نه وکړي. د دې نه غت څه پیغام ورکول غواړي؟
دغه خو یفهم چې امریکای ته یو پیغام ورکول غواړي چې موږ جواز نه یو، موږ سره چین کلک ولاړ دی او روس هم زموږ کوم وخت پکې.
د دې ترڅنګ تاسو د سولې پر لور خبرونه هم اوریدل شي. هیله ده چې موږ سره تر پای اوسئ. اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو اوریدا هر څه چې تاسو مور دل د دې په اړه تاسو نور تفصیل پر رپورټونو کې راځي. خړمبه با یو بل رپورټ ته ورشو چې زموږ د سر رپورټ په خبر پښتونخوا کې چارواکي وایي پرون د 1200 کسانو په خواښا کې د ډینګي تب لپاره خلکو ټیسټونه کړی دي چې ځینو کې دا مرض تصدیق شوی او هسپتالونو کې درملنه روانه ده. همدارس له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر 100 ته رسیدلی. چارواکي له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو او سیمو کې پاکوالي ته ځانګړی پام وکړي، ډنډ شوي اوبه ختمې کړي او د ماشومانو او بخنه غواړم د ډینګي د میاشو د وژلو سپری په کار کې حکومت سره همکاري وکړي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ وکړ.
دا د ډینګي خبر په خپل وخت کې د یو مخمره لاغي یو خپل خصوصي سیل یو کړ دی لپاره هر څلې د ګڼې په هر مخام نوې ډیټا شریک کوي مطبوعات سره. نو چې کومه پرونه موږ سره شمیره شریک کړې ده دا یې تر مخه یوازې پرون د خالي پورس په ټول ورځ کې سرکاري اسپیټالونو ته او شاید 1200 پورې کسان معاینې اټکل راغلو چې په کې د دغه شمیره تر مخه یو سل او سلورتیا دې کسانو کې د ډنګي وایرس تصدیق شوی دی. خو دوی وایي چې په دغه کې تقریبا 80% کسان داسې چې هغې لومړني سټیج کې مرحله کې نه وي، که د درمل ورکړي د کور ته رېږلي دي، او درې کم سل کسان چې کوم دي په دې هسپتالونو کې داخل شوي دي. دې سره دغه شمېره کې دا هم ویلي شوي چې دوه نور کسان په عید میډیکل کالج اسلامآباد کې د ډنګي چې کوم دران ښکار وو مړ شوي دي، نو دې سره د مړو شوي شمېره لس ته رسېدلې ده.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا،
حجره
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اور اوس هم تاسو ته د یو بل رپورٹ درورو په پاکستان کې چارواکو د پښکال بارانونو او سیلابونو لوجې د اوختو زنو په اړه رپورٹ خبر کړی دی. پرون خبر شوی دی رپورٹ کې ویل شوی چې په تیرو دریو میاشتو کې په ټول هیواد کې بارانونو یو سل شپږ دیرش کسان وژلي او ګڼ نورې زخمیان کړي دي. همدارس بارانونو او سیلابونو د خلکو کورونو او زراعتي ځمکو ته هم په پراخه کچه زیان رسولی دی. په دې اړه د ذبیح الله شفق رپورٹ اورو.
په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې ان ډي ام د شنبه په ورځ په خپل تازه خبر کې راپور کې ویلي دغه مونسوني بارانونو د تیرو دوو میاشتو په اوږدو کې پر خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو سربیره په ټول پاکستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 36 کسان وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. د دغه ادارې د راپور له مخې مونسوني بارانونو سیلابونو په یو شمېر سیمو کې پر ځاني زیان سربیره خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي او ګڼ شمېر کورونه او دولتي ودانۍ هم جزوي او بشپړ توګه ویجاړ کړي دي. د انډیا میډیا راپور له مخې سکنوي موسمي باران نو سیلابونو له امله پوجل شو یو سر شپږ دېرش کسانو کې ولس خزي او درې دېرش ماشومان هم شامل دي او کاږي. دغه بارانونو تر دې دمه پر خیبر پښتونخوا سربیره په ډېری سیمو کې د ماشومانو او ښځو په ګډون یو سل دوه شپېته کسان ټپیان کړي هم دي، خو د هغوی د روغتیا یو زیات پړی څه نه دي ویلي. دغه راپور همداراز کاږي په تېرو دوو میاشتو کې د مونسوني بارانونو سیلابونو له امله پوجل شو یو سل شپږ دېرش کسانو کې د خیبر پښتونخوا صوبې اته ویشت، د سند صوبې پنځلس، د بلوچستان شپږ ویشت، د پاکستاني کشمیر پنځه، د قبایلی سیمو اتلس، د گلګت بلتستان اته او د پنجاب صوبې تر ټولو زیات درې دېرش کسان شامل دي. د راپورونو له مخې په تېرې اونۍ کې د پښکال بارانو تر ټولو زیات زیان د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې اړولی دی. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قومي ادارې راپور زیاتوي د پښکال بارانو پر ځاني زیان سربیره مالي زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه یې 412 ودانیو ته هم جزبي او بشپړ زیان رسولی چې په دې کې ښوونځي او نورې دولتي ودانۍ هم شاملې دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون یا پښکال د بارانو لړۍ پیلېږي چې نږدې یو میاشت دوام کوي او په نتیجه کې په قبایلي سیمو ګډون د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. په دې هېواد کې په 2010 میلادي کال کې د مونسوني بارانو له امله سخت سیلابونه راغلي وه چې دې هېواد نږدې 60 سلنه ځمکه لاندې کړې وه، سلګونه کسان یې وژلي، تر 2 میلیون زیاتې اغېزمن کړي او زرګونه جریب تیار فصلونه یې له منځه وړي وه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. اور دن کو تاسو مشال ریډیو ورې د پاکستان بهرنو چارو وزیر خواجه محمد داسف راتلونکو نه د چین ترکیه او روس په سفر زی. د بهرنو چارو وزارت ویلی هغه بعد دغه هواد له چارواک سره د امریکا په افغانستان او جنوبی شیا پالیسي باندې د پاکستان په رول خبرې وکړي. د خواجه محمد داسف دا سفر څومره اهمیت لري؟ د پاکستان او ګاونډیو هیوادونو د اسلام آباد او واشنگټن په اړیکو به څومره اغیز وي؟ په دې اړه د فرخنده اسد رپورټ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا میډیا ته په خپل اونیزه وینا کې ویلي دغه فیصله د قومي سلامتیا د کمیټې په غونډه کې شوې ده چې د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغان او جنوبي ایجیا د پالیسۍ په اړه رابلل شوې وه او زیاتوي خواجه آصف بعد دغو هیوادونو سره په دې اړه خبرې کوي. د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان باید د سیمه ایزو ګاونډیو هیوادونو سره خبرې وکړي، خو دا هم ضروري ده چې د پاکستان پوځي او حکومتي مشران خپلې بهرنۍ تګلارې او د ترهګرۍ خلاف په روانه جګړه کې خپل رول ته بیا کتنه وکړي.
خارجه چارو وزیر هم چین ته هم روس ته هم ترکی ته روان دی. خو دې نه علاوه دا خبرونه هم راغلي دي چې پاکستان پارلیمنټري ډیلیګیشن او د هند پارلیمنټري ډیلیګیشن آپس کې ملاقات کوي. او دا خبرونه هم راغلي دي کہ پاکستان کوشش کئی کہ افغانستان ولارت خارجہ سره ملاقات کئی. نو کداد والا چې هند سره او افغانستان سره خبرې کړې وشي او ورسره چې د ترکیه او چین او روس سره خبرې وشي چې کوم ظاهر دی چې گاونډي مې د روسوم چې دغه سیمه د جرا افغانستان او هند بار سره خط اړیکات لري. نو دا به بهتره وي او پکاروم دا چې پاکستان نه صرف دا د بهر ملکونو سره خبرې وکړي بلکې خپل ملک دننه هم خبرې وکړي. سیاسي حکومت فوجي چې کوم
بلخوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی سفیر شمشاد احمد وای د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا په افغان پالیسۍ کې په پاکستان نیوکې دا ښکاره کوي چې د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان قربانیو ته هیڅ ځای نه دی ورکړل شوی.
دا خو به کتل وي چې د بهرنیو چارو وزیر څنګه په واشنگټن کې خپلې خبرې پر مخ وړي. خو د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خبرو وروسته نه یوازې حکومت بلکې د پاکستان ولس هم ډیر خپه او مایوس شوی دی چې دوی دومره زیات قرباني ورکړي. خو د دغه هر څه باوجود امریکا له هند سره د پاکستان د ګټو پر سر پر اړیکو زیات زور ورکړ. خو زما باور دی چې په امریکا کې خلک په دې هر څه پوه دي چې موږ څومره قرباني ورکړي دي او هغوی ته معلومه ده.
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد نسرین غفران بیا وایي پاکستان په داخلي توګه هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی او باید لومړی خپلې مهمې مسلې هوارې کړي.
په دې لحاظ سره
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغان پالیسۍ د اعلان پر وخت په پاکستان غږ وکړ چې باید دغه هیواد ترهګرو ته محفوظ ځایونه ورنکړي او پر خپله خاوره ترهګرو او وسلوالو ډلو ته ماتې ورکړي. بلخوا پاکستان ویلي د امریکا دا تور بې ځایه دی چې پاکستان وسلوالو ته په پناه ورکولو سره په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي.
اوریدونکو تاسو د فرخنده صد رپورټ واورید. په همدې اړوند تاسو یو مرکز درو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې راتلونکو کې به د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف روس چین او ترکیه ته لاړ شي. لکه څنګه چې تاسو دغه رپورټ کې واورېدل امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اګست په 21 تاریخ د دې ستراتیژي د اعلان په مهال ویلي وو چې پاکستان باید وسلوالو ډلو ته ځای ورنکړي. پاکستاني چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف دا سفر د سیمې هیوادونو سره د مشورو لپاره کیږي. په دې اړه مو په امریکا کې د سی سی چارو څېړونکي ډاکټر محمد تقی سره مرکه کړې او په سر کې مو ته پوښتنه کړې چې پاکستان له دې سفره واشنگټن ته څه پیغام ورکول غواړي.
دین خو یقینا چې امریکا ته یو پیغام ورکول غواړي چې موږ یوازې نه یو، موږ سره چین کلک ولاړ دی او روس هم زموږ کومک پکې. خو دین پیغام امریکا ته دغه دې کم زما خیال دی چې د دې توقع یا انټینشن نو غواړي چې د خاغره ټرمپ چې کوم پالیسی اوس مطرح شو دای دغه برخلاف ولر دی. هغه چې کوم ګامونه ډیماند شوی دی، کوم ګامونه پاکستان نه توقع شوی دی، هغه ګامونه غستو ته پاکستان تیار نه دی. هغه صفا انکار چونکه امریکا ته نشي کولای، نو دغه طریقه باندې امریکا ته انکار کوي. نو پاکستان کدا پوزیشن اخلي نو د پاکستان او د امریکای ریف چې کوم دی هغه به سی واشي. دا کرکچن ریلیشن شپ او تعلقات چې کوم دی دا بلګ نورم خراب شي دي سره.
نو تاسو څه وایئ چې روس او چین کولای شي د پاکستان مرستو کې به د حالاتو کې؟
بالکل کولای شي. د دې کې څه شک نشته، چین خو پاکستان سره ډېر مضبوط اړیکې لري، فوجي اړیکې دي، اقتصادي دي. د پاکستان سره د سی پیک معاهده غیر روانه کړې ده. نو زه خو اکثر دا مثال ورکوم چې چین د پاره پاکستان داسې دی چې یو وخت کې امریکا د پاره اسرائیلو په منځني خط کې. نو د دې کې څه مسله نشته، د هیوادونو خپل مفادات وي، غیر د مفاداتو پروټیکشن د پاره داسې الاینسز جوړي. خو مصیبت دا دی چې پاکستان همیشه داسې الاینسز جوړ کړي چې هیستوریکلی هغه غلط ثابت شوی دی. دا د پاکستان د عوام او تاوان دی، بالخصوص چې کوم پښتون سیمه کې پاکستانیان میاشت دي او ډېر دي، هغې ته دا زیانونه رسي. اوس هم که پاکستان دا جهادي پالیسي جاری ساتي نو دې زیان عام خلکو ته برسي.
مخکې څه کېدلی شي، څه امکان لري تاسو په امریکا کې یاست، هلته داسې څه ګامونه اخیستل کېدای شي چې پاکستان مجبوره کړي چې پالیسي بدل کړي یا نرمه کړي؟
انتظامات شته چې هغه دا ګامونه پورته کولی شي چې پاکستان باندې هر قسم بندیزونه لګولی شي، پاکستان دپاره ژوند به مشکل شي که امریکا سره ډغره وي. په کانګرس کې دا خبرې شوې دي، ریپرزینټیټیو ټیډ پو په دې باندې یو پورا بل پیش کړو چې پاکستان باندې کم بندیزونه لګېدلی شي. هغې کې اقتصاد دی، ملټری دی، بیا نان نیټو الای سټیټس دی. نان نیټو الای سټیټس سره د پاکستان فوج باندې ډایرکټ دغه بندیز افیکټ کوي. نو زما خیال دی چې هغه خو هر څه کوي. دې نه علاوه عالمي اقتصادي ادارې دي، آی ایم ایف دی، ورلد بینک دی، چې کوم ځای کې د امریکا لیوریج ډېر زیات دی. زه دا منم چې چین پاکستان ته کافي اقتصادي امداد ورکولی شي، خو د پاکستان اوس هم دومره زیات انحصار دی د نورو دنیا باندې که دا بندیزونه شروع شول نو پاکستان ته به مسله شي. زما دا نظر دی چې پاکستان خپل پالیسي به بدلی نه افغانستان کې، نو باید چې د ټرمپ ایډمنسټریشن دیش ته تیار وي چې د هغې نیکسٹ سٹیپ بس وی بل گام بغی ساخ لی دینه بد
ک دا پالیسی نه بدلیږي او دا دوبره بلکونه هم بده کې سکیل وی پامنتی حالات باندې څه تاثیر وکړي؟
کوی دی بنیادی مسله خو افغانستان د پر جوړیږي چې پاکستان قدر اندازی جاری ساتي دا لاسوهنه چې افغانستان کې دا هغه جاری وي نو افغانستان کې د امنیت صورتحال به خراب وي. خو دا جنگ اوس شپالس کاله وشو، دا یو منطقي انجام ته رسول پکار دی. امریکایي ځواکونو او افغانانو بلاشه قربانیانې په دې کې ورکړي دي. دا اوس موجوده وخت دا دی که چین او د روس د مرستې سره پاکستان لاسوهنه لا زیاتوي، لا جاری ساتي، نو جنگ خو به روان وي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا زمينا لژوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته پند امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ووري او زموږ غږ په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په جنوبی وزیرستان کې خلک شکایت کوي چې د غلطا پزمک خښوی منی نه ډیر دي. په ډیر اسمل خان کې د مسعود قبیلو مشرانو پر دې غونډه وکړه، ویل چې حکومت د دې سیمو کې پزمک کې خښوی منی نه ونه باسي نو دوی به مظاهره پیل کړي. دوی وایي چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې د دوی په کلو کې پزمک کې خښوی منی نه پاتې دي چې د دوی ماشومانو د وژلو سبب کیږي. سیلاب مسعودی نور حال درته وایي.
پرون د هفتې په ورځ په ډېر اسمیل خان کښې د قبایلیانو د سیاسي اتحاد د نمایندګانو، مسعود ځوانانو او د ګومل یونیورسټۍ په شمول د نورو مختلفو تعلیمي ادارو طالب علمانو په یوې جرګې کښې پرېکړه وکړه چې که حکومت او د ذمهوارو ادارو چارواکیو د سویلي وزیرستان مسعود قبایلیانو په سیمه کښې موجود ماینونه پاک نه کړل، بیا به دوی د راتلونکې میاشتې په څوارلسمې نېټې د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانک په کمپاؤنډ کښې د درې مسعود قبایلیانو احتجاجي جرګه او د لسمې میاشتې په اولنۍ نېټې په اسلام آباد کښې د پارلیمنټ په مخامخ مظاهره او بیا د اسلام آباد پریس کلب سره احتجاجي کیمپ لګوي. په دا موقع موجود د اولسي قومي ګوند مشر احمدشاه مسعود مشال ریډیو تا په دا رنگ وژغېده
چې د کوم مینې نه دي او بالکل د فصل قسم کرل دي نو دا د لرې شي او د دغه د داسې اپریشن وشي لکه څرنګه ضرب اعظم.
د جماعت اسلامي مشر سالم لنګرخیل وویل
په وزیرستان شې لکه چې دا کومې تبویۍ په نن لس کوله کښه وشولې، هغه دا را رټې نه دي ولسي خو شي په راتلونکي وخت شې چې کوم عینینه شخ شوي دي، هغه په دا ټولې تبویۍ نه د مسجد کوم د پوره غټه تبویي ده. په خپل د جماعت اسلامي د طرف نه دا اپیل کا وک وزیرستان شه د فوج چې کیم انچارج دا کور کمانډر تا گورنر تا ارمی چیف تا چې کده ما سید سره لښ ډیره همدردی د چاوی دغه خاطر نه دا پروتلین کې واښه د ما سید د بشکول د پورا زبردست یو پروګرام یو مهم وچلاوی چې ما سید دغه خاطر نه وو
د تاریخ انصاف عبدالوحید زیادتا کړه
دانن غونډه چې میجر ور بلل یو دغه مقصد دا و چې د تیر دوه درې کول وزیرستان چې کیم د منسی په واجه باندې د میج په درجن خلک مړ شول زخمی شول ګوټ شول ړوند شول مخ شه بدا باندې ډېر احتجاجي نه وکړ ډېر جرګې وکړې خو حکومت د میج اوز نه وروي مخ شه د عمل د پوره دا غونډه مرغسته چې کدا مې نه لره نشي نو په ټول پاکستان شو
نمائندگانو او نورو قبائلی مشرانو داغا جرگا مسعود زوانانو او طالب علمانو ربالا لیوا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹنا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
بالکل اوریدن کو تاسو کول شئ چې مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شئ زموږ د ټولو خبرونو په ژوندۍ بڼه هم اورئ او لا غزه ډاونلوډ هم کړئ اوس یو مطبوعاتي کتنه درورو د پاکستان ډان ورسپانې د ملک د زیات آبادی او د دې لوجې درا پیدا شو مسلو په اړه لیکنه کړې دا وایي چې باید د پاکستان حکومت او ولس د آبادی په کنټرول او په خپلو وسایلو ښکارا خبرې وکړي او دا شرم ونه ګڼي فرخنده اسد د دې لیکنې غټ ټکرته وایي
د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې ډاکټر پرویز هودبای لیکي کچېری د پاکستان د ولس دغه هیواد د سیاستوالو یا سیړونکو نه د پښتنه وکړل شي چې د پاکستان تر ټولو لوی درې مسلې کومې دي نو د زیاترو ځواب به نامنی درغلي د حکومت ناقصه کارکردګي وي او ډېر به پکې د هند او امریکا ذکر هم وکړي خو ډېر کم خلک به د پاکستان د زیاتېدونکو آبادۍ له وجې په مسلو خبرې وکړي لیکوال وایي په پاکستان کې خلک داسې فکر کوي چې هر نوې زیږېدلی ماشوم ځان سره خپل رزق راوړي دا هم سمدا خو زیاتوي باید په ځمکني حقایقو هم خبرې وشي کچاري آبادی په یو خاص کنټرول کې ونه ساتل شو نو پر روان وخت کې بعد پاکستان ولس د خوراک او بول سخت کمی سره مخ وي او یو داسې وخت به هم راشي چې د زیاتې آبادی له وجې به په دغه هیواد کې د خپې خودو ځای هم نه وي د پاکستان د شماریاتو ادارې د شپږمې سرشمېرنې ابتدایي رپورت تر مخه د دغه هیواد ټول آبادی 40.5 کروڑ لکه خودل شوی ده د شریکو ګټو سازمان یا د مشترکه مفاداتو کونسل په خپل وړاندې کړل شوی رپورت کې تر ټولو زیات آبادی د پنجاب صوبی خودلې ده چې سباندې 11 کروڑ ده ډان ورځپاڼه لیکي په 1970 وختم کال کې د پاکستان آبادی 2.5 کروڑ او اوس د 40 کروڑ نه اوریدلې ده او زیاتوي که آبادی هم داسې روانه وي نو 15 کال وروسته به د دغه هیواد آبادی 40 کروڑ وي ورځپاڼه دا هم لیکي د زیاتې آبادی یوازې د خوراک مسله نه ده بلکې له دې سره یو شمېر نورې خبرې هم تړلې دي لکه د مثال په توګه که اوس هم وکتل شي نو په پاکستان کې ډېرې ونې بوټي او ډېر ځنګلونه په تیرو 100 کلونو کې کټ شول او په دغو ځایونو کورونه او نور کاروباري ځایونه آباد کړل شول کراچۍ او حیدرآباد هم له یو بل سره ملاویږي پینډه او اسلام آباد یو ځای کیږي بلکې اسلام آباد اوس ټکسلا پورې غځیږي لیکوال دا هم وایي که په روان وخت کې د پاکستان آبادی دوه چند شي نو اوبه به یې د موجوده وخت نه نیمې پاتې شي دا شان ځنګلونه به ختم شي پاکه او صفا هوا به ډېره کمه شي لیکوال وایي دا خبره ډېره د حیرانتیا ده چې په پاکستان کې د آبادی په کنټرول په حکومتي کچا د نش برابر کار کیږي
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز 521 شارٹ ویوز 2013 15,350 او 15,555
اوریدونکو بالکل تاسو موږ په دغه څپو اوریدل شي او په مشال ریډیو ډاٹ کام هم یو. اوس د خبرونو د لنډیز وخت ځکه چې لسنیمې بجې شي راځي چې وایو. د خیبر پختونخوا صحت چارواکي وایي چې د ډینګي تبې له وجې دوه نور کسان مړه شوي دي. پرون د خیبر پختونخوا صحت محکمې خبرو کړو شمیرو کې ویلي چې د سره لدې ناروغۍ د وژل شوو کسانو شمیر لسو ته رسېدلی. پاکستان د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم او وفاقي ادارې پرون په یو رپورټ کې ویلي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې بارانونو او سیلابونو خواشا یو سل شپږ دېرش کسان په ټول هیواد کې وژلي دي. د خیبر پختونخوا په پېښور کې پرون یو سیمینار کې سزتوالو د قبایلي سیمو وکیلانو او نورو مدني فعالانو له مرکزي حکومت وغوښتل چې زر تر زره د قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملې کړي او دا د جګړې په میدان نه بدلي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نو شریف د سپریم کورټ لخوا د هغه د نااهله اعلان کولو پریکړه چیلنج کړې ده او په ضد یې اپیل کړی دی. د نوموړي ګوند مسلم لیگ نون پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د خالی یا شنبې په ورځ داخله شو کاغذونو کې ویل شوي نو شریف د زوی په کمپنۍ کې د هغه تنخواه له وجې نااهله اعلان شوی چې د نه د اخیستي نو ځکه غیر قانوني کار دی. نن په تاجکستان کې د پاکستان، افغانستان، چین او تاجکستان چارواکي پر امنیتي مسایلو خبرې کوي. دا خبرې به تر دوه ورځو دوام وکړي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن پرون ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي د ترګرو د پټنځینو د ختمولو لپاره پاکستان سره خبرې روانې دي خو نه غواړي په دې اړه نور تفصیل ورکړي. د دې چې امریکا په خپل نوې ستراتیژي کې ویلي چې افغانستان ته به نور ځواکونه استي خو د هغوی د شمیر او لګولو د وخت په اړه معلومات نه دی ورکړی. امریکا په پاکستان نیوکې کړي چې د وسلوالو ملاتړ کوي خو پاکستان دا نه مني. القاعده وسلوالی ډلې منلی چې په سومالیا کې د دوی اړوند ال شهاب وسلوالی ډلې یو مشر قماندان تیرمش په یو امریکایي هوایي برید کې وژل شوی دی. اوریدونکو تاسو خبرونه لنډیز واورید. وسبال اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټه کې وایي.
نن ایکسپریس روس پانی خپل ادارې د پاکستان په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او وایي دا وخت د پاکستان په سیاست کې ډېره ګرمي پیدا شوي. یو وخت نواز شریف د وزیر اعظم د چوکۍ نه لرې کولو باندې جارحانه انداز خپل کړی او بل پلو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم جارحانه رویه خپل کړی. د کومې نه چې ښکاري د پاکستان سیاست د ډېر خراب حالاتو سره مخ دی. د ادارې په وینا کې سیاستدانانو په یو بل د تورونو سلسله ونه دروله نو دا به د ملک او جمهوریت لپاره ډېر ناوړ ثابت شي ځکه چې د دې نه یو خوا د سیاست دانانو ساک ته هم نقصان رسی او بل طرف ته ریاست هم کمزوري کیږي. ادارې وایي په تیر وختونو کې سیاست دانانو د یو بل خپو وهلو لپاره د غیر جمهوریت قوتونو سره ملګرتیا کړې ده چې لکه بلې د ملک ته ډیر زیان رسیدلې او دا لوبه د ډیر مودې راهیسې را روانه ده. ادارې اخري کې لیکي اوس هغه وخت نه دی او حالت بدل دي باید چې سیاستوال په خپل رویو او عمل کې پوخواله راولي او د خپل ذاتی ګټو پر د ولس د جمهوریت او د دې ملک لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ د پېښور نخ پریدون کې مشرق ورځپاڼه خپل ادارې په سرشمیرنه باندې لیکلي. ادارې وایي په پاکستان کې د حکومتونو لخوا په سرشمیرنه کې ځنډ پیدا کول د چانه پټ نه دي او د شپږمې سرشمیرنې لپاره که عدالت په حکومت باندې فشار نه واچولې نو دا به هم نه ترسره شوي. ادارې وایي د حکومت لخوا دې لړکې د ځنډ پیدا کولو پر شا د سیاسي او د اقتصادي ګټو نه علاوه نور مقاصد هم په نظر راځي. نو اوس چې سپریم کورٹ په حکم باندې کومه سرشمیرنه وکړې شو د هغې په ابتدایي نتیجه باندې یو صبح هم نه ده خوشاله او د وزیر اعظم لخوا دا خبره کول چې د صبح لخوا راتلونکي تحفظات بل لري کوي چې ښایي د دې بیان پر شا سناسم موجود دي. ادارې وړاندې لیکي چې د سرشمیرنې په رپورټ کې د قبایلي سیمو آبادی سره پاسه 50 لکه خودل شوی په کومه چې د قبایلي سیمو مشرانو خپل تحفظات خودلي او غوښتنه یې کړې ده چې د فاټا سرشمیرنه بیا وکړې شي. ادارې اخري کې لیکي د شماریاتو ادارې لخوا ویل شوی چې دا رپورٹ عبوری او ابتدائی دی نو باید چې آخری رپورٹ ته انتظار وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اور دن کو تسے مشال ریڈیو تغوگی پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام ہم منگا اور ادھر شے نیویر ٹائمز روز پانے دا افغانستان سیمی پاڑا دا امریکی تگلارے تکتن اکڑے اولی کی چل افغانستان دا امریکی زوکنو وطل دا مسئلے حل نہ دے بلخوا دا نیشن اور روز پانے ہم دا غا پالیسی پا لڑکی دا پاکستان پاڑا دا امریکا دریس تا قتل کری دے ہوئے چھو اس وقت راغل اسلام آباد دا کابل پاڑا خپل پالیسی بدل کیو دا وسلوالو ملاتڑا لاس واخلی چھو اور باندے تورنی دا دوڑو مقالو غٹ کی در تمہ لیہا مرزا دا وائی
نیویارک ٹائمز رسپانا لکھی کہ امریکائی زواکونا لا افغانستان لاڑشینو پدغه حیوات کې به یو داسې تشره میسته شي چې اسلامی دولت وسلواله ګټه ترې ګټه پورته کولی شي او هغه غلطه تر هغه حدا خریدي شي لکه څنګه چې په عراق او شام کې وشول. رسپانا پښتنه راپورته کوي چې امریکا داسې څه کولی شي چې ورسره د افغان حکومت مرسته کېدی شي. رسپانا په جواب کې لیکي د ازواکونو لک شمیر په زیاتولو سره امریکا د منتخب افغان حکومت ملاتړ کولی شي چې ورسره د وسلوالو طالبانو پټې بریاوې بې اثره کېدی شي او دا یقیني کېدی شي چې دغه وسلواله ډله افغان ښارونو او ولایتونو باندې نوره قبضه نشي کولی. رسپانا لیکي د ازواکونو شمیر په معمولي سیوا کولو سره د امریکایي ځواکونو د مرګ ژوبلې شمیر هم کمېدی شي. رسپانا لیکي د افغانستان د مسلې لپاره یو داسې لارې پکار ده چې دغه هیواد له ضرورت سره سموي، یعنی پوځي او سیاسي نقطه نظر سره سم دي د هیواد د مسلې حل راوستل شي. بلخوا د نیشن رسپانا لیکي د افغانستان او سیمې پاړه د امریکا په نوې پالیسي کې د پاکستان پاړه سرګندونی سده تعجب خبره نه ده. رسپانا لیکي په افغانستان کې د طالبانو واک قائمولو په لړ کې د پاکستان کوششونه هغه څه دي چې د 11 ستمبر د پیښې پس د امریکایي مشرانو تنقید ورباندې کیږي. رسپانا لیکي افغان پالیسی ته د افغانستان پاکستان تګلارې نوم په ورکولو سره پخوانی ولسمشر باراک اوباما دا واضح کړې وه چې د مسلې جرړې له پاکستان سره تړلې دي. نوموړي پاکستان ته خبرداري هم ورکړو چې که افغان وسلوالو ته پټنځایونه ورکول یې جاري وساتل نو له نړیوال یوازیتوب سره به مخامخ شي. رسپانا لیکي د پاکستان او امریکا ترمنځ په مختلفو وختونو کې د پخوانیو همکارو له امله امریکا د پاکستان امنیتي اسټابلیشمنت ته خبرداري ورکولو کې ډیر وخت خسته. د پاکستان پوز باندې تورونه دي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. رسپانا هم دغه وجه یادوي چې یو نه یو ورځ داسې کېدل اړین ول، خو اوس هم دا یوازې خبرداري دي. رسپانا دا د پاکستان لپاره یو ښه موقع یادوي چې د افغانستان په اړه خپل تګلاره بدل کړي. که داسې نه وي نو پاکستان له سختو نتیجو سره مخامخ دی شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان وایي چې په وسلوالو مخالفینو په لوړه کچه پوځي فشارونه او د روس او ایران په ګډون له ګاونډیانو سره د افغانستان ډیپلوماتیکي خبرې به په دغه هیواد کې پخلاینې ته شرایط برابر کړي. جنرال جان نیکولسن چې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې پرون خبرې کولې د افغانستان او جنوبي ایشیا سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي وغږېده. ویل چې په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو د پناه ځایونو مسله به خامخا هواریږي. نوموړي سره زموږ همکار حمید مومند مرکه کړې ده. راځي دا وره.
Some of the changes from the past that do make this original would include
په لومړي قدم کې د پخوا په پرتله اساسي بدلونونه موجودیت د شرایطو په پام کې نیولو سره. پخوا دغه مسله د یو مهال ویش لمخې و، خو اوس هر برخه مو چې بشپړه کړه په بلې هغې کار پیلو. دویمه مسله بیرونی تاسیسات دي چې رئیس جمهور ترامپ دغه موضوع په خپل خبرو کې واضح کړه او له پاکستان سره په مخامخ ناسته کې هم دا مسله مطرح کړې ده. جمهور رئیس ترامپ هم همداراز وویل چې موږ د پاکستان خلکو ته درناوی لرو او له قربانیو څخه یې قدردانۍ کوو، خو هلته یې د مخالفینو د پټنځایونو پر لمنځه وړلو ټینګار وکړ چې زه ترې ملاتړ کوم. دریمه موضوع سیمه ایز استراتیژي ده چې رئیس جمهور ترامپ هند، پاکستان او د نورو سیمه ایزو هیوادونو یادونه وکړه. له همدې کبله اړتیا ده چې د سیمې هیوادونه له ډیپلوماتیک، پوځي او اقتصادي پلوه سره نږدې شي او په ورته وخت کې مصالحه د دغه استراتیژۍ مهمه برخه تشکیلوي. موږ به په تیرو څلورو کلونو کې د افغانستان د خلکو قربانیو ته په کتو له دې ملت سره پاتې شو او د وخت لاړ خبره د سولې له پروسې ملاتړ وکړو.
تیر وخت کې یو اساسي ستونزه دا وه، هغه وسلوال مخالفین چې دوی په پاکستان کې پټن ځایونه درلودل، دوی بل هغه ځای د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې جګړه تنظیموله. د دغه نوې ستراتیژۍ له مخې آیا په پام کې لري چې په پاکستان کې د دغه پناه ځایونو په وړاندې هم اقدام وکړي که نه جګړه به بیا هم په افغانستان متمرکز وي؟
Well, the conversation with Pakistan will occur in private, and that'll be between Washington and Islamabad. So,
د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د تړلو دروازو تر شا خبرې شوې او دا خبرې به همداسې پاتې وي. خو په افغانستان کې به موږ د خپل سرتیرو شمیر زیات کړو. هغه مسله چې غواړم واضح کړم هغه دا چې د دغه مبارزې مشري افغان امنیتي ځواکونه کوي او هغوی ښه هم کوي. موږ د هغوی له پرمختګونو خوښ یو او په لومړي ګام کې د هغوی د ځانګړو ځواکونو کړنې فوق العاده دي. هغوی هیڅکله جګړه نه ده بایللې او نه به یې وبایلي. دویم، افغان هوایی ځواکونو په 2018 میلادي کال کې هوایی عملیات پیل کړل. اوس په میاشت کې سلګونه عملیات کوي او ښه یې مخته وړي. موږ په دواړو برخو کې کار کوو. په وروستیو کې چې ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په اردو کې کوم بدلونونه راوستي دي موږ یې مثبت ارزوو، لکه په هلمند کې جنرال احمدزی چې په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې بدلونونه رامنځته کړي. غواړم د پولیسو له 222 ځانګړي قطې هم یادونه وکړم. هغوی په کابل کې د تورېستي پیښو پر وړاندې فوق العاده چلند کوي. موږ د کورنیو چارو له وزارت سره مرسته کوو څو د ځانګړو پولیسو شمیر زیات کړي چې نور ولایتونه هم خاص پولیس ولري.
اوس
روسیا او ایران په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د افغانستان په مسله کې ښکېل شوي دي او دوی د طالبانو ملاتړ کوي. ستاسو چلند به د ایران او روسیې په وړاندې په څه ډول وي او آیا فکر نه کوئ چې له طالبانو د روسیا او ایران ملاتړ به دغه مبارزه لا پیچلې او ستونزمنه کړي؟
We would like to see all of the nations in the region support the Afghan government and its security.
موږ غواړو چې د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. فکر کوم چې روسیا او ایران له افغان حکومت سره ګډې ګټې لري. لومړی، د تروریزم په وړاندې مبارزه ایران نه غواړي چې داعش هیواد ته لاره پیدا کړي او همداراز روسیا هم نه غواړي چې داعش منځنۍ آسیا ته ورشي او د افغان حکومت او افغان ځواکونه دي چې د داعش پر وړاندې جنګیږي. دویمه مسله، له مخدره موادو سره مبارزه ده. له بده مرغه ایران او روسیه دواړه د مخدره موادو قرباني دي. د هغوی لسګونه زره وګړي د هغو مخدره موادو د استعمال له کبله مري چې له افغانستان څخه ترلاسه کیږي. مخدره مواد بل هغه اندېښنه ده چې باید د حل لپاره له افغان حکومت سره مرسته وشي. که د افغانستان او ایران اړیکو ته وګورو، ایرانیان د افغانستان له اوبو څخه برخمن کېږي. ولسمشر غنی غواړي له دغه اوبو استفاده وکړي او دغه اړیکې د اوبو په پام کې نیولو سره ورغوي. د افغانستان او ایران ترمنځ ګډې ګټې شته او هیله لرم چې د مخدره موادو، تروریزم او اوبو د اقتصادي پرمختګ او په خاصه توګه د چابهار بندر او همداراز هغه اندېښنې چې له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ لامل کېږي له منځه لاړې شي. موږ غواړو چې د هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې تغییر وکړي او ټوله سیمه د سولې او ثبات لپاره مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، تازه مشال ریډیو ته غوږی اوسم. تاسو ته ونیزه خبرونه د سولې پر زور وړاندې کوو. امریکا د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې ده. وایي د سره به د سولې مذاکرات او مخه ډب شي او که دروغ جوړې نوې موقع به رامنځته شي. د سولې پر لور خبرونه کې په همدې بحث شوی دی.
د سولې پر لور
د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان په محل ویل چې د جګړې تر ګټلو به یې پوځیان دغلته پاتې شي. خو هغه زیاته کړه چې پر دې سربیره هم په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې لار پرانستې ده. نن په دې اړه د سولې پر لور خپرونه کې خبرې کوو چې د جګړو دوام او د سیاسي روغې جوړې په بیانونو کې به آیا دا ممکنه وي چې افغانستان کې تشدد پای ته ورسي؟ زه بشیر گواکم د سولې پر لور خبرونې ته مو هرکلی کوم. اوریدونکو، د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اگست په 28 د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. د دې ستراتیژي لویه برخه په دې څرخېدا چې څنګه د طالبانو زور مات او هغوی ته د شکست په ورکولو سره سوله راولي. نوموړی پر پاکستان له دې کبله نیوکې وکړې چې طالبانو ته یې ځای ورکړی او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د پوځیانو وستلو لپاره وخت نه ټاکل دا معنی نه لري چې هلته دې د مذاکراتو مخه ونیول شي.
of our new strategy is a
دا زموږ د ستراتیژي مهم استان دا چې موږ به له افغانستان څخه د پوځیانو وتلو ته وخت نه ټاکو. زموږ راوتل به هلته په شرایطو پورې اړه لري. موږ به افغانستان کې د راتلونکو پوځي فعالیتونو او پوځیانو د شمیر په اړه نه غږیږو. زموږ دا ستراتیژي به د وخت پر ځای په افغانستان کې روانو حالاتو سره تړلې وي. د دې ستراتیژۍ یوه بله برخه اقتصادي، ډیپلوماټیک او سیاسي اړخ لري. کېدای شي ځینې طالبان د افغان حکومت سره د مذاکراتو له لارې یو ځای شي، خو هیڅوک د دې روغې جوړې د وخت او امکان په اړه څه نه شي ویلی. امریکا به د افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. افغان ځواکونه پر ځمکه د طالبانو پر وړاندې جنګیږي. دا د افغانانو پورې اړه لري چې خپل هیواد کې څنګه حکومت کوي. دا په دوی پورې اړه لري چې د خپل هیواد راتلونکی پر کومه خوا بیایي. امریکا به خپلې دوستۍ ته دوام ورکړي، خو پر افغانانو به خپل نظر نه تحمیلوي.
د سولې پر لور
امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ زیاته کړې چې دوی به د عراق په څیر له افغانستان د چټک کوتلو تیروتنه ونه کړي. یاد دی وی چې څېړونکو د تیر امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر هغه پریکړې نیو کړي چې لمخې له عراق امریکایي پوځان ووتل. تر دغه وروسته په عراق کې نوې وسلوالې ډلې مخې ته راغلي چې لا هم پکې د جنگونو اور بل دی. تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. اوریدونکو، پاکستان د امریکای د نوې ستراتیژۍ په اړه ویلي چې دوی مایوس کړل ځکه چې د دوی د ادا تر مخه اسلام آباد د ترهګرو ملاتړ نه کوي. وسلوالو طالبانو هم د امریکای ولسمشر لخوا د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په غبرګون کې ویلي چې په افغانستان کې به خپل جنگ ته دوام ورکړي. نو په داسې حالاتو کې به آیا د امریکا نوې ستراتیژي بریالۍ وي؟ په دې اړه د افغانستان د سولې عالي شورا څه نظر لري؟ آیا د سره به د سولې د خبرو موقع ختمي او که لا زیات شي؟ دا به د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وویل چې امریکا په خپله نوې ستراتیژي کې د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو فشار مطرح کړی چې کولای سي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. ښاغلی خپلواک هیله وښوده چې دا ستراتیژي به د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو یو ښه پیل وي. هغه وایي په دغه ستراتیژي کې هغه هیوادونه چې د تروریزم ملاتړي دي او هغوی ته یې په بېلابېلو ځایونو کې پناه ورکړې، یو فشار راوړل کېږي او ښه اشاره یې ورته کړې ده چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې همکاري مهمه ده. نو په همدې خاطر که په ټولیز ډول وګورو، دې نتیجې ته رسیږو چې د سولې د مذاکراتو لپاره یو ښه پیل کېدای سي. د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته وسلوالو طالبانو ویلي دي چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو د وروستي عسکر تر موجودیته خپلې جګړې ته دوام ورکړي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د چهارشنبې په ورځ یو ور بیا وسلوالو مخالفانو ته د سولې لاس اوکړی او ویلي دي که څه هم په اوسنیو شرایطو کې په امنیتي برخه کې د حکومت د بریالیتوب لپاره زمینه مساعده ده، خو بیا هم د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د سولې دروازې پرانستې دي. د هغه څه دي چې اجرایي رئیس یو ورځ وړاندې دې ته په ورته ټکي ټینګار کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د افغانستان او سیمې لپاره خپله نوې ستراتیژۍ اعلان کړه. که څه هم ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو او یا راتګ په اړه څه نه وویل، خو پاکستان ته په خطاب کې ویلي باید له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري وکړي. امریکایي ولسمشر همداشان ویلي امریکا به له افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې ته دوام ورکړي او ټینګار یې وکړ چې پاکستان پاکستان کې د تورستی پناه ځایونو پر وړاندې چوپه خلو نسی پاتې کېدای. په ورته وخت کې د چین د معاصرو اړیکو امنیتي مطالعاتو او وسلو د کنټرول د انسټیټیوټ مرستیال دیو جنګ د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په کابل کې وویل چې چین د افغانستان د امنیتي ستونزو په اړه زیات معلومات لري او همداراز لیوالتیا لري چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. له بلې خوا د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخواني رئیس محمد ایوب رفیقي وویل افغان حکومت باید له هرې ګټورې لارې څخه په استفادې د سولې بریالیتوب لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي. هغه وایي په ځانګړي توګه د نړۍ لوی هیوادونه چې چین یې د هغوی له ډلې څخه ده او په پاکستان تاثیر ګذاره هم دی، که چیرې ژمنه وکړي او په خپلې ژمنې ودرېږي افغان حکومت او د افغانستان خلک به ورنه هرکلی وکړي، او فکر کوم د سولې په راتګ کې دا یو ګټور او مثبت ګام دی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک هم ویلي دا شورا له هر هغه نړیوال اقدام څخه هرکلی کوي چې د سولې بین الافغاني خبرو ته لاره هواروي. د هغه په وینا د سولې عالي شورا به له هر مخې تراغلي فرصت نه په استفادې هڅه وکړي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې مذاکراتو ته ادامه ورکړي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په افغانستان کې د روانو بدامنیو تاریخچه آن د 1980 کلونو ته رسیږي، خو له 2001 کال راهیسې ترګرې په زرګونو خلک نور وژلې دي. دلته د طالبانو ترڅنګ شل ترګرې ډلې فعال دي. افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر طالبانو یو ځل بیا غږ وکړ چې اوس ښه موقع ده چې دوی د افغانانو له وژنې لاس واخلي، جنگ بس کړي او د سولې لار ونیسي. موږ د سیاسي چارو څېړونکي اباسین بریال سره خبرې کړې. لاغه سره پر دې غږېدلې وو چې آیا د امریکا نوې ستراتیژي به سولې ته لار برابره کړي او که بې امنی به ورسره ډېره شي.
د نور عسکرو د رالیږو دپاره دومره ضرورت نشته، لکه افغان امنیتي ځواکونه چې حمایت شي، تجهیز شي، وروزل شي. دغه راز د افغانستان هوایي ځواک ډېر مؤثر نقش لري، که وکولی شي چې دا هوایي ځواک تجهیز شي. د دې تر څنګ زه بار بار ټینګار کوم چې د طالبانو ټول مشران د افغانستان څخه دې باندې دي، او دا ټول غیر روښانه ده. امریکې ته هم ډېره ښه روښانه ده چې هغه چېرته دي. د دې په اساس باید فشار راوړل شي چې هغوی هلته یاد ټول خبرو اترو لپاره دی وادار شي، او یاد سرداګا حساب یو طرف شي. څوک دوی ساتي حمایت څوک وي، او د خو د بطر هاګر فرق ولیکي کی خطر هاګر ولې رامنځته شو. خطر هاګر یاد سمون لري په دې اساس پاکستان باندې فشارونو خبره ده. درېمه مسله دا ده چې ځینې هیوادونو ته د دې زمينه مساعد شي چې په افغانستان کې د معقول او مشهور لارونه سرمایه گزاری وکړي، د افغانستان اقتصاد ښه شي، او د افغانستان امنیتي ځواک دومره په پښو ودرول شي چې په داخل کې تقویه شي، تر څو د باندې ور باندې دغه تحمیل نه شي او دوی وکولی شي خپلې پولې وساتي.
تاسو په دې د امریکې د نوې ستراتیژۍ نه وروسته کوم داسې څه ښکاري چې حالات به ښه شي، امن به ورسره راشي؟
موږ به وګورو چې دغه ستراتیژي ډېره د تبلیغاتي او د امریکې د ګټو د زاویې نه د فشار په توګه استفاده کېږي په سیمې په ځینو هېوادونو، په مشخص ډول په پاکستان، او که واقعا د دغه د تعمیل لپاره به هڅه کېږي. دا ډېره مشروطه ده د دې په عملي اقداماتو باندې، یوازې په اعلانونو نه کېږي. امریکې پخوا هم ځینې ښه پروګرامونه ترلاسه لاندې درلودل چې متاسفانه بیا عملي نه شول، ځینې مزاحمتونه ورته وو. اما په ځینو مواردو کې امریکې پخپله هم غسله راته وو، ځینې اشتباه وکولې. مګر د بل اړخه که ورته وګورو، زه فکر کوم چې پاکستان سره د امریکې د دغه ملګرتیا یو طرفه کول، واضح کول، ډېر زیات د جګړې په کامیابیدو باندې تاثیر لرلی شي. آیا پاکستان باندې فشار راوړي، پاکستان سره یو تفاهم ته رسېږي، د ترهګرو د له منځه وړلو دپاره سره یو همغږي رامنځته کېږي، او څه بله نتیجه لري چې هغه د جګړې په وضعیت باندې تاثیر کوي؟ افغانستان دلته ورو ورو د تقویې په حالت کې دی، او افغانستان دغسې مرحلې ته رسېدلی دی چې دنیا ته یې وښوده چې ترهګر یوازې د افغانستان مخالف افغانستان کې جګړه نه کوي. پیغور چینایي ترهګر هم په پاکستان کې پراته دي، او دغه ځایونه اوس ورته په نښه دي. دغه ډول یې ورته ښودلي چې د منځنۍ آسیا ټول هېوادونه د همدغه پاکستان د وجې د یو خطر خطرناکې جګړې قرباني کېدلی شي. نو زه فکر کوم ورو ورو پاکستان دغه اوسني وضعیت ته او دغه پالیسۍ ته دوی وایي چې مستقبل روښانه نه ښکاري، دې ته دوام ورکوي. زه فکر کوم په سیمه کې یو ډېر قوي ائتلاف رامنځته کېږي او دا ټول پاکستان ته وایي چې د دې اصلي جګړې پاکستان کې.
د سولې پر لور
او همدې سره د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو باندې بشک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
یو څه مطلب مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په دره یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
ಮಲಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಮರ್ಗ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ರೇ
شی پیالی شی تودو شنڈو تدیار راشی میں بغزالا کے شی بند سوان مرگا
پسلی بغاوا تڑو نکڑے راتی شد پسلی بغاوا تڑو نکڑے
شرر دہو سلی پرنگ دنگ زوانی مرگا شرر دہو سلی پرنگ دنگ زوانی مرگا